السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې نن چهارشنبه د غبرګولي یوویشتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له لسمې نیټې سره برابره ده زه ملالۍ بشیر یم تخنیکي چارې مې رحمت ساپی پر مخ وړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې له جنایي جرمونو سره مبارزه چټکه کړې ده د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه حکیم به چې خلکو ته یې قطري ورکړي چې ګواکې د کورونا ویروس پر ضد درمل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 103 نوي تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودو په جرم نیولې دي په افغانستان کې د روغتیایي چارواکو په وینا یو وګړی بچي خلکو ته د کورونا ویروس ضد په نوم څاڅکي ورکول د عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي په افغانستان کې یو پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدری وجودی له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر وایي د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک وبا ده پوره خبرونه واوري د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 103 نوي تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور نیولې دي د کورنی چارو وزارت ویاند طارق آریان نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په یوه وروستۍ اونۍ کې یوازې په کابل کې د غلو او مشکوکو جنایتکارانو د نیولو لپاره 100 ځای عملیات کړي کورنی چارو وزارت په کابل کې غلو او مشکوکو جنایتکارانو ته خبرداری ورکړی چې وبه وژل سي د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي سر او مال امن کې نه دی او وسلوالي غلاوی د نور وختونو په پرتله لا زیاتې شوې دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني ویلي چې د حکیم الکوزي په نوم وګړی چې بچي د کورونا ویروس ضد واکسین د کشف ادعای کړې و د کورونی چارو وزارت له لوري تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کیږي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
نظر همه که به این بود که کار از این باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما
دای وای چه در طول و نظر پردی و پردی توافق سوای و چه در دغه وگری کار باید بانسی او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرپرست پوینا د هغه د توقیف مکتوب پرون صادر شو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تینونه د الکوزي د دوا چې په کورونا ویروس اخته کسانو ته به ورکوله د چړنې پایله اعلان کړه او ویل چې د هغه د دوا ډیره برخه مخدر مواد وو په افغانستان کې پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدری وجودی نن سهار مرسو هغه د مرګ په وخت کې وتیا کلن و حیدری وجودی له ډیرو پیژندل سوی لیکوالو و چې د مولانا جلال الدین بلخي شعر او ژوند یې څیړل هغه د ازادي راډیو د خبریالانو په حواله په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله مړ شوی دی د افغانستان جمهور رئیس د هغه په مړینه خواشیني څرګنده کړې او نن یې په یو بیان کې د هغه له کورنۍ سره خواخوږي کړې ده په بلخ کې چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلو بندیزونو وضعیت دومره خراب کړی دی چې د مزار شریف د روزې مبارکې په جومات کې تر زورو زیاتې کوترې مړې سوي دي د جومات ساتونکو ویلي چې خلک په دغه بلخ کې او په مزار شریف ښار کې د لګیدلو بندیزونو له کبله زیارت نه ورځي او له دې کبله کوترو ته دانه هم کما سوي ده لدې کبله هغوی مړې سوي دي د روزې مبارکې د فرهنګي چارو مسؤل قیوم انصاري خبريالان ته ویلي دي چې د ورځې دیش کوترې مري او هغوی د حرم څخه د باندې خاورو ته سپارل کیږي په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده خبرداري ورکړی چې لا د دې وبا پای ته رسیدو ته ډیر وخت پاتې دی ډاکټر انټونی فاوچي پرون په ویډیوي کانفرنس کې ویلي دي چې په ټول نړۍ کې د دې ویروس د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې دا ویروس په اسانۍ اخیستل کیږي او دا چې په نړۍ کې په دغه ویروس ککړ کسان لا هم په مکرر ډول له یو ځای بل ځای ته سفر کوي د چین حکومت یو بیا وویل چې له امریکا او روسیه سره به د بې وسلې کېدو په اړه په درې اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړي. مسکو او واشنګټن غواړي چې د وسلو د کنټرول په اړه د خبرو نوې لړۍ د جون په 22مه په ویانا کې پیل کړي. امریکایي لوري ویلي و چې دوی هیله من دي چې روسیه به د چین چارواکو ته قناعت ورکړي چې په دریو هیوادونو کې د اټومي وسلو د زیرمتونونو د محدودولو په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي نن وویل چې پیکینګ په دې اړه خپل پخوانی موقف نه دی بدل کړی او په خبرو کې ګډون نه کوي. هغې وویل چې پیکینګ ته څرګنده شوې چې امریکا له یوې مودې راهیسې هڅې کوي چې چین په دې اړه بحثونو ته ورکش کړي، په داسې حال کې چې امریکا له خپله مسؤلیته مخ اړولی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قدرت ته تر رسیدو وروسته له ایران سره د شپږو قدرتونو د اټومي موافقې په ګډون له یو شمېر نړیوالو تړونونو څخه ووت. او ټاکل شوې ده چې نن په امریکا کې د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د وژل سوي تور پوستي امریکایي وګړي جورج فلوید ورور د کانګرس یوه پلاوي ته چې په هغه کې ډیموکراتان د دغه پلاوي مشرتابه کوي وینا وکړي. جورج فلوید د مې د میاشتې په 15مه نیټه ووژل سو. د هغه تر مرګ وروسته په امریکا کې په مکرر ډول د نژادي او توکمیز تبعیض پر ضد مظاهرې کېږي او په امریکا کې د مظاهره چیان غواړي چې پولیس له تور پوستو امریکایانو سره ناوړه چلند بند کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې سوي دي.
موږ هیڅ یو مجرم ته چې امن نظم ګډوډ کړي او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعت نه کوو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه حکیم به چې خلکو ته یې قطرې ورکړي چې ګواکې د کورونا ویروس پر ضد درمل یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په وروستیو کلونو کې د کندهار ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل کېدو، جګړو، وچکالۍ او ښکار له کبله بېلابېلو ډولونو مرغان له دغه ځایه نورو هېوادونو ته تللي دي.
مشکار روان دی هم د دې هغه پناهګا چې و او د دې نو سیدو نه چې هغه هم په ورکیدو باندې.
په امریکا کې د ساري ناروغي متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې کړې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي تیره اونۍ په کابل ښار کې د مجرمینو ضد لسلو زیات عملیات سوي او نږدې 200 کسان په دغو عملیاتو کې نیول سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی د جرمونو په راکمولو کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راغلی بولي او زیاتوي چې اوس هم په کابل ښار کې د جنایي جرمونو ګراف ډیر لوړ دی. امید زهرمل په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
کورنیو چارو وزارت مجرمینو او غلو ته خبرداری ورکوي کله جرمونو لاس په سر نشي نیول کیږي یا به هم ووژل شي. د دې وزارت ویان طارق اریان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیر یو اونۍ په کابل کې د جنایي مجرمینو پر ضد یو سل درې عملیات شوي چې په پایله کې یو سل درې نوي تنه په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د زیاتوي د جرمونو د مخنیوي لپاره د ګډو ځواکونو هڅې زیاتې شوي او مجرمین به یا نیول کیږي یا به هم وژل کیږي. موږ هیڅ یو مجرم ته چې عامه نظم ګډوډ کړي او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعت نه کوو. مجرمینو ته د پولیسو خبرداري را ده چې یا د قطن له جرمونو لاس په سر شي او یا به هم د پولیسو لخوا نیول یا هم وژل کیږي. د خغلی اریان په خبره د ګډو ځواکونو قومانداني چې تازه جوړه شوې ده د غیر قانوني سلا د لیک د مخنیوي، د موټرو د توري خو خود سپینولو او د غیر قانوني وسلو د نیولو په برخه کې خلاص راوړنی لري. طارق اریان زیاتوي له فساد سره د مبارزې او همدارنګه په کورنیو چارو وزارت کې تشکیلاتي اصلاحات په برخه کې هم ښه پرمختګ شوی دی او په بایومیټریک ډول د پولیسو تنخواه په ورکړې سره د پولیسو په لیکو کې د خیالي ځواک شمیر هم صفر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي بیا ورځ تر بلې په ښار کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو د زیاتېدو سربیره د پولیسو پولیکو کې د فساد موضوع د لویو ستونزو په توګه مطرح کوي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمن هم وایي چې د کورنیو چارو وزارت له فساد سره د مبارزې تشکیلاتي اصلاحاتو او همدارنګه په کابل کې د جنایي جرمونو په راکمولو کې ځانګړې لاسته راوړنه نه لري او ناکام دی. بدبختانه کورنیو چارو وزارت ناکام دی. دا ډول خبري کانفرنسونه خلکو ته له دوکې ورکولو پرته بل څه نه دي. موږ هره ورځ په ښار کې د جنایي جرمونو لیدونکي یو. کورنیو چارو وزارت یوازې یوه بریا لري او هغه همدا ده چې د ښار له دننه یې پلټونکي پوستې لري کړي خو بس له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار امنیتي حوزو ته خبرداری ورکړی و چې که چیرې تر کنټرول لاندې سیمو کې د موټر سایکلونو په وسیله کوم جنایي جرم وشي د حوزې امیر به یې له دندې ګوښه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا امر تر اوسه لا هم پر خپل ځای دی او د امنیتي حوزو مسؤولان باید د جنایي جرمونو د کمولو په برخه کې هیڅ ډول غفلت ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیس مرشغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د امیر اختیا وزارت وای د حکیم الکوزی د درملو د ویشلو د بندیدو مکتوب کورنۍ چار وزارت تاسټولي او عدلی او قضایی ارګانونو ته به معرفي کړي. د دغه وزارت سرپرست او نوماند وزیر احمد جواد عثماني نن د یوې خبري ناستې پر مهال د هم ویل چې د اکسیجن د تولید له شپږو خصوصي شرکتونو سره تړون کړی چې د کووید 19 ناروغانو ته اکسیجن ورسیږي. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د امیر اختیا وزارت وایي حکیم الکوزی عدلی او قضایی ارګانونو ته ورپیزنی. د دغه وزارت سرپرست او نوماند وزیر احمد جواد عثماني د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دوی او د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایي متخصصانو د حکیم الکوزی هغه دارو چې د کورونا ویروس د درملنې لپاره یې جوړ کړي پکې د نشه یي توکو ترکیب دی، نو ځکه یې اوس د کار د بندیدو لارښوونه هم کړې ده.
در دقیقه حکیم دارو مو چک کرن لابراتوار که معلوم شول چه نه دوله نشهی او تسکین ورکون که تو که با ترکیب که شامل و نو پری کرداش با چه ما پرنون در کورنه و چار وزارت تا مکتوب لاستیک او ورواسته و چه در دقیقه حکیم کار بند کری.
حکیم الکوزی وړاندې ویلی و په ټول افغانستان کې شاوخوا په 100,000 کسانو باندې د د لاس جوړ سوی د رو ویشل یوې دا کوي چې د کووېډ 19 ناروغان ورسره خسوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت دا هم ویل چې لشپګو خصوصي شرکتونو سره چې اکسیجن تولیدوي تړون لاسلیک کړي ترڅو په کورونا ویروس اخته هغو کسانو ته چې سابندي لري د اکسیجن لکم مخ سره مخ دي هغوی ته اکسیجن بالونونه ورسوي. د ښاغلي عثماني په خبره له دغه خصوصي شرکتونو سره د تړون لمخې یاد شرکتونه به دوی ته 1500 بالونه اکسیجن برابر کړي، خو د حکیم الکوزی په مشرۍ د کورونا پر وړاندې د مبارزې افغان بنسټ وایي چې د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسون د غوښتنې پر بنسټ یې د راتلونکي یک شنبه تر ورځې پورې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د دغه بنسټ مطبوعاتي مسؤل سمیع الله ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
ولسی جرګه د شکایاتو کمیسیون کې د صحت عامه له حیات سره مو ناسته درلوده او هلته پریکړه وشوه چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ به د صحي کمیسیون سره په ګډه یوه ناسته ولرو ترڅو له هغې وروسته د دغو کرونا درملو لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کړو.
ښاغلی ابراهیمی وایي حکومت اوس د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د پریکړې خلاف عمل کړی او غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت دا مسله د ورسره د خبرو له لارې حل کړي. د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1028 مشکوکې پیښې ثبت شوي او سمپلونه یې اخیستل شوي چې له دې شمېر څخه 640 مثبت دي، 20 کسان مړه او 340 کسان بیرته رغېدلي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې له 2000 واوښتلې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري ل طالبانو یو ډله جلسه وی چې ل ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو د هلو ځلو مخالفت کوي. د دې موضوع په اړه اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو په منځ کې د سولې یوې مخالفې ډلې سر راپورته کړی چې ځان ته حزب ولایت اسلامي وایي. دا ډله وروسته له دې د طالبانو په منځ کې جوړه شوې چې طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په لندن کې د سلطنتي یونایټیډ انسټیټیوټ مخکښ شنانډ انټونیو ګیوستوزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو انشعابي ډله په ایران کې میشته ده چې له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري. د زیاته کړه دا ډله لا د جوړېدو په لومړیو پړاوونو کې ده. پوځي قوت او مشر معلوم نه دی. تر اوسه پورې د نوې ډلې رسمن خپل موجودیت اعلان کړی نه دی، خو راپورونه ښیي چې ایران د هغو طالبانو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومت او بهرنیو پوځیانو پر ضد جنګ ته دوام ورکوي. دا خبره شاغله ګیوستوزی هم تاییدوي او وایي ډېر طالب مشران او قمندانان شته چې د سولې مخالف دي او له ایران سره اړیکې لري. د زیاته کړه د دغو کسانو په منځ کې یو هم د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر سراجیدون حقانی دی. دا په داسې حال کې دی چې د 6 کال په فبروري میاشت کې د حقانی له لوري په یوه مقاله کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوه د سولې د موافقې ملاتړ شوی و. ګیوستوزی وایي سراج الدین حقانی له کلونو راهیسې له پاکستان او سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې چې اسلام آباد او ریاض پیسې پرې بندې کړي له ایران سره نږدې شوی دی. په نورو طالب مشانو کې چې د سولې د پروسې مخالفت کوي یو هم ملا قیوم ذاکر دی. ملا ذاکر او ابراهیم صدر د لا سختدریزو طالبانو مشري کوي. د افغانستان استخبارات وایي چې ایران د طالبانو د هغو انشعابي غړیو ملاتړ کوي چې ابراهیم صدر ته نږدې دي. له دې انشعابي ډلې سره د فدایي محاس غړي هم ملګري شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلاف لومړی پلا د دې ډلې د مؤسس ملا عمر لمړینې وروسته پیدا شو. د ملا عمر مړینه د 2015 میلادي کال په اګست کې افشا شوه او دا هم معلومه شوه چې نوموړی 2 کاله پخوا مړ شوی دی. د ملا عمر د مړینې له څرګندې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې لومړی پړاو یې د پاکستان په مری شارګي کې شوي وې لغوه شوې. ځینو طالب مشانو د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور په دې تورن کړ چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه او په خپل سر یې د طالبانو مشي اخیستې وه. منصور د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو. د منصور له ځایناستي ملا هیبت الله اخونزاده سره هم مخالفتونه شوي دي، خو د چارو کتونکي وایي چې طالبان د داعش ډلې د رامنځته کېدو او له یوې نوې سیالۍ سره د مخامخېدو له کبله تر ډېره یو لاس پاتې شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فعالو سختدریزو ډلو د چارو شنونکی برهان عثمان وایي د طالبانو په منځ کې اختلاف او انشعاب لا ملموس نه دی. دی وایي د طالبانو یووالی به هغه مهال څرګند او له چلنج سره مخامخ شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي چې پر اوربند واکویش او نورو مسایلو پکې خبرې کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسیز مرجخ له ازادي راديو اوري. د اورزګان د پولیسو د پخواني امنیت رئیس رحیم الله خان پلویانو نن په ترینکوټ کې غونډه وکړه او د د خلاصون غوښتنه وکړه. پر رحیم الله خان تور دی چې د ترینکوټ په شاوخوا کې لسګونه پوستې له وسلو سره طالبانو ته تسلیم کړي او په ترینکوټ ښار کې شخصي زندان او وسلوال کسان لري. د رحیم الله خان پر وسلوالو تور پوری کیږي چې د تورو شیشو له موټرو څخه یې هدفي وجنی کولې او له خلکو څخه یې په زور موټر او نور وسایل اخیستل. رحیم الله خان چې د اورزګان د پخوانی وجل سوي امنیه قومندان متی الله خان ورور دی له 2 کلونو راهیسې بندي دی. په اورزګان کې د رحیم الله خان په پلوي د غونډې حال له ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
ټول دغه حیات غواړو کنه ټول دغه برجسته آیات واړو با صلاحیت آیات واړو چې راځي دروازګان په درد د
دې دغه کسانو شمیر چې لسګونه تر رسیدې نن په ترنکوټ کې د قومونو دیوالی د شورا په دفتر کې راغون سی وو او حکومت یې ګواښ وکړ کریم الله خان خوشی نه کړي نو لارینونه به پر لارې واچوي. شر احمد شاه خان او رحمت الله او دغه راز بری بریال داسې وویل
یو پلاجی فرمان ساجر کې 5000 بنجان دی لکه دغه 5000 بنجان ټول د شیر روجه شمه کمی شری حکم پر کړی و د جرم دا مجرمین دی لکه ته خو میا کله نه چې خدای روزګان ته
ریم الله خان خپل بچان او اولادو ته راي لکه دوی مجرم هم نه دی لکه چې دا غوښ دی تر دې ډیر مجرمین و چې هغه دا دی رسوي دی
رحیم الله دغه ولایت د پخوانی امنیه کمانډان متی الله خان ورور دی چې د هغه تر وجل کې دوه وروسته د مرکزی ادارې لوري د دغه ولایت د امیر د امنیت په توګه وټاکل سو. خود واکه لوراندې د دولت لوري د زورواکي په نوم ونیول سو او زندان ته واچول سو. دی ویل چې رحیم الله د یوې دسیسې ښکار سو یا حکومت باید یو بې طرفه پلاوی دغه ولایت راواستوي څو د نوموړي په اړه څېړنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله تېره 15 کلنه دوره کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې شخصي ملیشیې لرلې ونیول او زندان ته یې واچول، خو تر څو میاشتو تېرېدو وروسته یې زیات شمیر بیرته آزاد کړه. خو رحیم الله چې 2 کاله یې پوره سوه لا هم په زندان کې دی. شریف الله شرافت، آزادی رادیو، اروزگان.
تاسی آزادی رادیو اوری د پکتیا ځنی اوسیدونکو وای په ګرد د چیړی وزه زدران او شواک ولسوالیو کې د پراختیاي پروژو روختیا امنیت ترڅنګ په یو شمیر نورو برخو کې د سیمه لپاره مغرضول سوی ده. احسان آرین نور حال راکوي.
شواک، ګرد څیړی او وزی زدران په پکتیا کې د زدران مشتو ولسوالیو په نوم یادیږي. اوسیدونکي د سه شنبه په ورځ د ګردیز ښار په غازی امان الله خان فوټبال لوبغالي کې راټول شوي وو څو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. دوی وایي چې د بې عدالتي ورسره له تیرو 19 کلونو راهیسې روانه ده او نوره د زغم وړ نه ده. قومی مشر حکیم خان صدران په خپل خبرو کې وویل
مونږ ته خپل حقوق نګر کړی نور دا د وردنا او دا حقوق د صدران ولستا د سمول ور نه دي. نو نه سالا کې ډېر پیښ شوی ډېر د مونږ هغه حقوق نه شوی دي.
د دې غونډې یو بل ګډونوال اجین اوروز بوویل چې نه یوازې د امنیت بیا رغونې او تعلیم په برخو کې ورته کار نه ده شوی، بلکې د حکومت او طالب دواړو له لوري سخت ځورول شوی دی.
دولت خانه می ته مشکل ده، طالب د خانه می ته مشکل ده، میګ د زادونو کوم نه د دولت نه ټول نه د خپل ژوند مسلم کاږي او کې د مسلم اتحاد یا برابر کوي. کوم څه پر مقصدین نه شته د پروژې د زادونو په نتیجه کې نه شته.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران د زدران مشتو ولسوالیو د اوسیدونکو اوسنی وضعیت په اړه حکومت او د سیمې اوسیدونکو دواړه ګرم بولی، خو په ولایتي ادارې غږ وکړ چې د خلکو ستونزې واوري. د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل چې په یاد ولسوالیو کې ولایتي ادارې په دې وروستیو کې د بیا رغونې او شمیر کارونه ترسره کړي، خو دا هم مني چې دغه محرومې سیمې لا ډېر کار ته اړتیا لري.
په تیر لنډ وخت کې د ګرد څېړی ولسوالۍ رسمي کېدل شواک ګرد څېړی وز زدران کې 15 ښوونځیو او 2 کلینیکونو ودانیزې چارې ترسره کېدل. د وارداتي برېښنا د سب سټېشن او د ویش د شبکې کارونه ترسره کېدل او د لسګونو پروژو پلي کېدل. د ولایتي ادارې ځانګړې پاملرنه ښیي، خو ولې دا بسنه نه کوي؟
شواک ګرد څېړی او وز زدران د خوست او ګردیز په عمومي سرک یو په بل پسې پرته هغه ولسوالۍ دي چې زیاتره اوسیدونکي له ناامنۍ، بې سوادۍ او بیکارۍ کړېږي او له همدې عمله تر اوسه په یادو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ کومه لیسه هم موجودیت نه لري. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسیز مرغله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د وحشي مرغانو پلورونکو وایي هغه مرغان چې د جګړو له امله ګاونډي هیوادونو ته تللي یا ښکار سوي اوس بیرته په تجارتي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. په دې اړه نور حال صادق رښتینی راکوي.
دا د کندهار ښار په منځ کې د وحشي مرغانو د پیر او پلور بازار دی. دلته پلسکونه بیلابیل ډول وحشي مرغان لکه بلبلان، جلان، زرکی، میناوی او نور چې په غرنیو او ځنګلي سیمو کې نیول سوي پلورل کیږي. په کندهار ښار کې د وحشي مرغانو پلورونکي وایي د جنوب په دوو ولایتونو کندهار او هلمند کې ډېر وحشي مرغان د جګړو له امله نورو سیمو ته تللي، خو بیا هم پاتې مرغان د خلکو لخوا ښکار کیږي چې د ډېرو مرغانو نسل ختم سوی. د دوی په وینا د مرغانو ډېر ډولونه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې اوسېدل، خو د جګړو له امله ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته تللي او له هغه ځایه په تجارتي ډول بیرته افغانستان ته راځي. په ورته وخت کې د کندهار چارواکي هم مني چې په دې ولایت کې د وحشي مرغانو او ځنګلونو وهل او ښکار طبیعي سرچینې له منځه وړي دي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه موجود وو، خو په تېرو کلونو کې په غیر قانوني ډول وهل سوي چې له دې سره ټول وحشي مرغان او حیوانات له دې سیمو نورو هیوادونو ته تللي او یا هم ښکار سوي دي. د سیدی په وینا څو ځله یې په ولسوالیو کې له امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کړې چې د ښکار مخه ونیسي، خو هلته د نامنوی له امله امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي.
بدبختانه باید ووایم چې د دې هغه ښکار یا مهاجرت دا روان دی، یا د نامنوی د وجې نه، یا د جنګونو ما مخکې مې ویلي چې دغه جنګ چې دی او ډزې توپونه دغه دا پخپله دا وحشي مرغان چې دي دا مهاجرت ته مجبوره کوي، یا دوی پکې مري یا مهاجر کېږي د یوې سیمې نه بلې سیمې ته. بل دغه خوشکالي او بارانونه موږ هغسې کوم کاریزونه یا حوضونه دالې بند زموږ دلته ډېر لوی بند دي، هغه هم اوسېدو په حالات کې دی. زیات زموږ بعضې مرغان به دلته راتله، دغلته هم ښکار روان دی، هم د دوی هغه پناهګاه چې وه او د دوی د اوسېدو ځای چې وو هغه هم په ورکېدو باندې دی.
تر دې مخکې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې د یو پلان له مخې د 140 ډوله وحشي ژوو د ژغورنې هڅې پیل کړي دي تر څو ژوند یې بیرته عادي حالت ته راوګرځېږي.
تاسی آزادی رادیو اوری. په امریکا کې د ساري ناروغي او متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ساري ناروغي ده. دغه متخصصانو ویلي د دغه ویروس خپرېدا ته لا هم ډېره بیره ده او په خبره یې لمنځه تللو ته اوږده لاره پاته ده. نور حال له اسدالله لودین څخه اورو.
په امریکا کې د ساري ناروغیو یو لوړپوړي متخصص انتونی فوچی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس لمنځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. ډاکټر فوچی ویلي دغه تنفسي ناروغي د انتقال او وژنې داسې وړتیا لري چې دی یې د راتلونکي بد خوبونه ویني. فوچی چې سپینه ماڼۍ کې هم د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې غړی پاتې شوی، دغه څرګندونې پرون په یو آنلاین کانفرانس کې د مرکې پر مهال وکړې. نوموړي ویلي دی پوهېده چې داسې یو سراسري ویروس به رامنځته کیږي، خو په خبره یې د ویروس چټک خپرېدا حق حیران کړی دی. ډاکټر فوچی ویلي نور ساري ناروغۍ په شپږو میاشتو یا یو کال کې ټولې نړۍ ته خپرېږي، خو د ده په ټکو کرونا ویروس په یوه میاشت کې دغه مزل وواهه. د ویروس ساریتوب او په ویروس د ککړو کسانو مسافرت هغه دوه لاملونه دي چې ډاکټر فوچی نړۍ ته د کرونا ویروس د خپرېدو لاملونه بللي دي. فوچی چې د امریکا د حساسیت او ساري ناروغیو د انسټیټیوټ مشري ورلغاړې ده، ډاډ څرګند کړی چې د کرونا ویروس واکسین جوړېدلی شي. دا مهال په انسانانو د کرونا ویروس څو ډوله واکسین ازمایل کیږي. فوچی ویلي ممکن یو یا له هغو زیات واکسینونه بریالي ثابت شي. دغه امریکایي متخصص دغه راز ویلي چې د کرونا ویروس په ډیرو اړخونو لا نه پوهیږي او د هغه هیلې بې بنسټه وبللې چې ګواکې د دغه ویروس ریښې به ژر وچې شي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر 1,200,000 ته پورته شو او له دې کبله څه باندې 411,000 کسان مړه شوي. که څه هم ډېرو اروپایي او آسیایي هېوادونو د کرونا ویروس بدې ورځې تېرې کړي او اوس پکې حالات یو څه ښه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي لاتین امریکا اوس د ویروس لوړ شمیر تجربه کوي. پر لاتین امریکا سربیره افریقا او د آسیا ځینو برخو کې هم کرونا ویروس مخ په بره روان دی. مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هیټی او سورینام هغه هېوادونه دي چې دا مهال کرونا ویروس پکې زیات دی. د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د رامنځته شوو پیښو نږدې نیمایي یعنې 3.3 میلیونه یې امریکا کې دي. او له امریکا وروسته برازیل هغه هیواد دی چې د کووید 19 ناروغي ډیره پیښ لري.
درنو اوریدونکو، اوس هم هغه یو څو پیغامونه تاسو ته ولم چې تاسو ازادي رادیو تر لیږل دي. تازه خان سنسور له ننګرهار د افغان لیکلي دي چې د افغان حکومت څخه غواړو چې په هیواد کې افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي دي قرنټین او ورسره فقر ډیر وګړي لګړن ستونزو سره مخامخ کړي دي، حکومت یې باید غم وخوري. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه میر احمد ملت پال لیکلي دي په دې ولسوالۍ کې ډیر خلک په کورونا اخته سوي دي، خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب لیکلي دي چې ځاځي اریوب او نږدې ولسوالۍ کې خلک قرنټین نه مراتوي. او اسمت الله افغانیار لیکلي دي چې په هلمند کې ډیر مرغان ښکار کیږي او دولتي کارکونکي په خپل دا ښکار کوي. د ازادي رادیو د پښتو خبرونې پای ته رسیدلې او د دری خبري مجلې اوریدو ته لازمه ازما له همکار سمی عباس سره اوسی. عباس سلامونه.